لاس پجیش پی احمد شیبریم دا ازادی رادو دا دی سات پخ پراوانه که ستاسو کوربه السلام علیکم دا ازادی رادو دا دی سات پخ پراوانه که لوی برخه دا سندر او بخشی ازادی رادوی عربی مجله پروگرام تا زنگری شویده خوب پا خبری برخه که با واوریچ پا افغانستان که دا کوکنارو کر کم شویده تر هر سمخ که خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې وشمیره چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد دی. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي پاکستان ته غنم قاچاقي شي او د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان د هغو هیوادو په لیست کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د انسان د قاچاق په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې کابل له ماشومانو څخه د جنسي غلامۍ او د پوځ لیکو ته د ماشومانو د جذب د مخنیوي په برخو کې پاتې راغلی دی. په دې کلنی راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې شمیرل شوی دی چې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره یې د پام وړ هڅې نه دي کړي. په راپور کې ویل شوی دی چې په دولتي تأسیساتو کې د جنسي غلامۍ لپاره ماشومان استخدامیږي او پوځ ته جذبیږي. د راپور له مخې پولیس په ځانګړي ډول د لرې سیمو د پولیسو قمندانان هلکان د بچبازي لپاره استخداموي. د افغانستان د ولایتونو او په مرکز کې د کورنیو چارو د وزارت چارواکو د پولیسو په لیکو کې د بچبازي شتون رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان حکومت کله هم د پولیسو یو افسر د بچبازي لپاره محکمه کړی نه دی. د انساني قاچاق د درېمې کچې یعنې تر ټولو بدې سطحې په هیوادو کې د افغانستان تر څنګ 13 نور هیوادونه شامل شوي دي چې په دوی کې د بیلاروس، ایران، روسیا او ترکمنستان نمونه هم شته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومته وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د کابل په برچی زیرژنتون کې د بې پولي ډاکترانو د کار درېدا روغتیایي خدماتو ته د میندو او ماشومانو د رسېدو په لاره کې خنډ پېښوي.
به دلیل مرګ و میر مادران و افزایش
د میندو د مړینو او په افغانستان کې د ماشومانو او میندو د مړینو په اړه د اندېښنو د زیاتېدو له کبله له یوې خوا په کووید-19 د اخته کسانو شمیر او له بلې خوا د کرونا له کبله د رامنځته شویو اندېښنو په خاطر د بې پولي ډاکترانو د فعالیت درېدا د افغانستان د ژوند او روغتیا لپاره جدي اندېښنه او ستونزې رامنځته کړې دي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې د جوزا په 16 نیټه د برچی په روغتون کې خپل فعالیت ودراوه. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له دې ولایته غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال د راپور سره سم دا اداوې په داسې حال کې کیږي چې د آفتونو له کبله د غنمو حاصل کم شوی او په بازار کې بیه لوړه شوې ده. د هلمند د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږکال له مرضونو سره سره په دې ولایت کې 443 زره ټنه غنم تولید شوي، د قاچاق په اړه یې کره اسناد او شواهد نه لري. په لشکرګاه کې د غنمو د منډۍ یو تن سوداګر زرغون خان وایي یو شمېر واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي. د هلمند چارواکي هم د غنمو د قاچاق خبره نه ردوي، خو وایي په دې اړه چې آیا دا نورو ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادو ته قاچاقي شي د دوی پلټنې روانې دي. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یوې ذخیرې کې نن چاودنه وشوه چې له امله یې د تهران پر آسمان یوه زیړه رڼا خپره شوه. د ایران د دفاع وزارت ویاند برید جنرال داود آبیدی د ایران دولتي تلویزیون ته دا خبره وکړه او ویې ویل دا چاودنه د پرچین پوځي زون په یوې ملکي ساحه کې شوې ده. د لویدیځ امنیتي ادارې په دې باور دي چې تهران په پرچین پوځي پارکس کې نږدې یوه لسیزه مخکې د اټومي موادو مربوط آزموینې کړې دي. ایران دا تور رد کړی دی. آبیدی وویل له نننۍ چاودنې وروسته اور ولګېد چې بیرته کنټرول شو او د دې پیښې له کبله چاته مرژوبله نه ده اوښتې. آبیدی د چاودنې د علت په اړه څه ونه ویل، خو نیویارک ټایمز د ایران د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکوي چې په احتیاط د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دغو بندیزونو پر اساس د ایران د وسپنې د اصلي تولیدونکو د کورنیو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په شمول ګڼې کمپنۍ په تور لست کې شاملې شي. د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل په هغو کمپنیو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي 15 د ایران له مبارکه فولاد شرکت سره تړاو لري او درې نور په ایران کې دننه د فلزي صنایعو محصولات پلوري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې د عامر تحکالي په نوم یو افغان کډوال چې پر پولیسو یې انتقاد کړی و د پولیسو له لورې وهل کېږي او جامې ایستل کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال ازادي راډیو ته د دې قضیې په اړه پرون وویل:
ما ته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ عامر تحکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی له اصله د افغانستان دی. د خیبر پښتونخوا چارواکو پرون ویل چې د عامر تحکالی د وهلو او توهینولو په تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیښه کې لاس درلود له دندې لرې شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د 2013 کال په پرتله تیر کال په لږ ځمکه کوکنار کرل شوي و، خو له دې سره سره د تریاکو تولید زیات و. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې شورشتونه د حاصل د ټولولو په مهال معتدله هوا او د نباتي آفتونو کموالی سبب شو چې په 2019 کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت زیات حاصل ورکړي. عصمت څاروان راپور لري.
له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د مخدرو موادو د تولید او کوکنارو د کښت په اړه په کالني راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې 8 لږ کوکنار کرل شوي و. د دې ادارې پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې پر 2,350,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي و. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د ملي پالیسۍ ادارې د سږ کال په فبروري کې اټکل کړی و چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د 2013 میلادي کال په پرتله په سلو کې 28 لږ کوکنار کرل شوي دي. دا پرله پسې دوهم کال دی چې د دواړو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کمی شي. د هلمند د والی وایند عمر ځواکوي حکومت تر ډیره هڅه کړې چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او اوس اکثره کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کرل کیږي.
د دولت تر ولکو سیمو کې په ډیره کمه کچه موجود وي چې هغه هم لمنځه تلزي. د کمپاین په وخت کې هغه زیات کښتونه چې کېږي هغه د کوکنارو کښتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کېږي چې هغه ځای کې ډېرې مځکې هم غصب شوي مځکې دي چې د بعضې کسانو لخوا څخه غصب شوي او دوی کښت د کوکنارو ورباندې کوي.
تر ټولو ډېر کوکنار په 2019 میلادي کال کرل شوي وو، خو سره له دې چې د کوکنارو تر کښت لاندې مځکه کمه شوې خو حاصل یې نه یوازې چې کم شوی نه دی بلکې په مجموع کې په سلو کې 8 زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 6,400 تنه تریاک تولید شوي چې تقریبا له هغه څه سره برابر دي چې یو کال وړاندې تولید شوي وو. د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په 2019 میلادي کال د دې لپاره د کوکنارو حاصل زیات و چې په پسرلي کې ورشتونه زیات وشول. د حاصل اخیستو په محل هوا معتدله وه او د کوکنارو بوټو ته آفت یا ناروغي پیدا نه شوه. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په جنوب لویدیځو ولایتونو یا لوی کندهار کې د بوټو د ناروغۍ له کبله د کوکنارو حاصل کمیده. د هلمند یو کاروانګر چې ځان یې عبدالواسع راوپېژاند وویل د باوري دشتې سیمې ته تللی ځکه چې په هغو سیمو کې چې په کلونو کوکنار کرل شوي اوس ځکه ښه حاصل نه ورکوي. دی پر دې سربېره وایي:
خبره دا چې دغه سیمه چې د دولت تر سره پلان دی وي ا د تاریخ موږ نشو کولای. هر ورځ اسکر راځي، هر ورځ مشکل راته جوړي، هر ورځ په دې باندې موږ ستړي یو، دماغي ستړي یو. چار وینن باسکر راځي، تاریخ برڅ وړي، سبا برڅ وړي.
د کندهار د والی وایند احمد بهیر احمدی هم وایي چې ډیر کوکنار په هغو ساحو کې کرل کیږي چې د حکومت له کنټرول دی باندې دي. احمدی په عین حال کې وایي چې ډیر شمیر کاروانګرو متبادلو کښتونو لکه زعفرانو ته مخه کړې ده. خو په کندهار کې ځینې کاروانګر چې کوکنار کوي وایي د خوراکي موادو لوړه بیه او بېوزلي سبب کیږي چې کوکنار وکړي. دوه کاروانګرو بهاودین او نوراغا ازادي راډیو ته وویل:
دا تریاک په جه خاطر باندې کړل چې دلته پاپریکیا نسته وچکلی زپلی دا د کرونا مریضې ته او لږې درېږي چې نو دا موږ د جسه چاره نه لرو چې موږ تریاک ونه کړو.
هلمند هم پکې شاملېږي. 4,910 ټنه تریاک تولید شوي چې د افغانستان د ټولو تریاکو په درو کې دوه برخې کېږي. د 2019 میلادي کال په جنوري کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت منحل کړ او د دې وزارت چارې د یوې ادارې په چوکاټ کې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په بلخ کې یو شمېر خلک وایي چې پولیس له لاس پلورونکو کسبکارانو او هټیوالو څخه باج اخلي او له هغوی څخه رشوت اخلي. په حقیقت کې چې په دې ارتباط په دوی شکایت وکړي. مجیب حبیب زای له مزار شریفه راپور لري.
په بلخ کې لاس پلورونکي هټیوال او سوداګر د پولیسو څخه شکایت لري او دا ځواکونه په باج اخیستلو تورنوي. یو شمېر کسبکاران یعنی لاس پلورونکي او هټیوال وایي چې د مزار شریف ښار د دویم او درېیم امنیتي حوزو په مربوطاتو کې هر ورځ پولیس له دوی څخه یو اندازه معینه پیسې اخلي. د هغوی په خبره کې دا کسبکاران یا د ځواکونو ته باج ورنکړي، د پولیسو لخوا وهل او ټکول کیږي او همداراز ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. محمد قدیر د مزار شریف ښار د دویم امنیتي حوزې پر لاسی کراچی لیلامی جامع خرڅوي. دی وایي چې هر ورځ له 500 تر 1000 افغانیو پولیسو ته رشوه ورکوي تر څو یې د کاروبار مخه ونه نیسي. هغه زیاته کړه د لیلامی پر اساس کې یو کراچی لرم او هلته جامع خرڅوم. پولیس هر ورځ رانه 500 تر 1000 افغانۍ اخلي. که پیسې ورنکړم بیا مې کار ته نه
پېږي.
په غوربندۍ او متحد سوداګریزو مارکیټونو کې هم هټیوال وایي چې څه باندې شل د ښار قرنطین په دلیل دا مارکیټونه بند وو، خو د هرې هټۍ څخه د 5000 افغانیو بډې په بدل کې مارکیټونه بیرته خلاص شول. پولیس په بلخ کې یوازې له کسبکارانو او هټیوالو څخه بډې یا رشوه نه اخلي، بلکې سوداګر هم وایي چې د دغه ولایت په کمربندونو کې هم د پولیسو د ناقانونه اخاذۍ څخه تر پوزې راغلي. لال محمد په بلخ کې د ګاډو د پرزو سوداګر دی. دی وایي چې مزار شریف ښار ته د خپلو توکو د داخلېدو پر مهال هر دی تر څو د بلخ د لویې لارې د کمربند پولیسو ته 15,000 افغانۍ باج ورکړي. سوداګر په کمربندونو کې ځوروي، له ټانکرو څخه چې تیل راوړي 15,000 افغانۍ اخلي او همدارنګه له هرات او نورو ولایتونو څخه چې توکي پرسې او میوې راځي په غټو موټرو کې له هر موټر او ټانکۍ څخه 15,000 افغانۍ ترلاسه کوي. که پیسې ورنکړي په ورځو ورځو یې ساتي. په ورته وخت کې د بلخ ولایتي شورا هم په دغه ولایت کې د سوداګرو او کسبکارانو څخه د پولیسو د باج اخیستنې موضوع تاییدوي. د دغه شورا مشر افضل حدید ازادي رادیو ته وویل چې پولیس اکثرا د بډې په ترلاسه کولو سره هټیوالو او لاسي پلورونکو ته زمینه مساعدوي تر څو په ممنوعه ځایونو او څلورلارو کې فعالیت ترسره کړي. هغه وویل چې دا موضوع سبب کیږي تر څو د دویم او درېیم امنیتي حوزو په اړوندو ساحو کې د تګ راتګ او ترافیکي ستونزې زیاتې شي. د وویل دا ستونزې زه تاییدوم. موږ په کراتو د دغو ستونزو د حل لپاره د محلي ادارې سره خپلې هڅې شریکې کړي دي تر څو دا ستونزې حل شي، خو د خلکو له لورې هم پر موږ فشار دی. په دوهمه او درېیمه امنیتي حوزه کې په رښتیا هم چې دا ستونزې موجودې دي او خلک ورڅخه په تنګ راغلي دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو چارواکي د دغو ځواکونو په لیکو کې د مالي فساد شتون مني. د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت امنیه قومندانۍ د پولیسو په لیکو کې د